واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چین د افغانستان د سولې له بهیر څخه پوره ملاتړ کوي. امنیت شورا ویلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی 13 ورځ د ملي امنیت شورا له سرکار حمدالله محیب سره ټلیفوني خبرو کې ویلی چې چین یو خپلواک او یو موټی افغانستان غواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د چین د بهرنیو چارو وزیر له قوله ویلی چې چین د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. هغه زیاته کړي چې چین یو خپلواک مقتدر او یو موټی افغانستان غواړي او په افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو ته یو ځانې مناسبه حل لاره سیاسي جوړجاړې ګڼي. دواړو لورو تروریزم یو ګډ ګواښ بللی او په وړاندې د دواړو هیوادونو پر ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. د امنیت شورا د معلوماتو په اساس وانګ یی په افغانستان کې د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د چین د هڅو د تیزولو ژمنه کړې. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مرادو پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د لیک د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارنګه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې مرادو پاتمرته د ټاپي د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د چمتووالي په اړه معلومات ورکړل. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سناتا یو وړاندې شوې لایحه ښایي د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ له بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د امریکا د دواړو ګوندونو لخوا جوړه شوې لایحه چې 13 سناته وړاندې شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موظفوي چې په کال کې 2000 د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغانستان د ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې خو په عین حال کې دا خبرداري هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپل مرستې پرې بندې کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو تازه بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسني او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقونو په مسله کې حساب کتاب مهم دی. خو دا ټولنه پر مرستندویو هیوادونو غږ کوي څو دا یقیني کړي چې که د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د احتمالي سرغړونې له کبله خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقه یې کمې کړي چې افغان ښځې زیانمنې نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر مرکزي بغلان ولسوالۍ یې د وسلوالو طالبانو پراخه برید پر شاتم بولي. د دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې طالبانو نن سهار له 4 اړخونو پر مرکزي بغلان ولسوالۍ برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه چې د یادې جګړې پر مهال د یو طالب قومندان په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. له 13 ورځو وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې جګړو ته زور ورکړی چې ویل کېږي له ځینې سیمو ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. شاوخوا 2 وړاندې سیمه ییزو چارواکو د طالبانو لخوا د بغلان زاړه ښار د نیول کېدو خبر ورکړ چې وروسته یې افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړ. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربن ملاتړ کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي بایډن دا غوښتنه پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې بایډن له نتنیاهو سره په خبرو کې همدارس د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو پر وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. له دې مخکې د سپینې ماڼۍ وایاندي جنساکي خبریالانو ته وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. دې زیاته کړه د امریکا هدف تمرکز هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده. میرمن ساکي وویل چې دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. بلخوا ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په لوړېدو دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نښه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو تر اوسه شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لوري ته ویشتلي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزه کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي او نورو 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مه پر لسمه وروسته تر دې پر غزه بمباري پیل کړه چې حماس له غزې د اسرائیل پر لوري توغندي وویشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شمال قطب د راتلونکي په اړه خبرې د ډنمارک د بهرنیو چارو له وزیر سره لکتنې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې بلینکن په دغه ملاقات کې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د شنې ټکنالوژۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. اعلامیه کې راغلي چې د شمال قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د دغو لیدونو کتنو یوه برخه وه. ټاکل شوی بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلینډ ته ولاړ شي او سبا د مې په 19 د شمال قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن به وروسته له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمال قطب د روسیې د خاورې یوه برخه ده او دا یوازې د دوی د هیواد مسؤلیت دی چې له ساتنې ځان ډاډه کړي. د شمالي قطب شورا دا مهال اته غړي لري چې ډنمارک، فنلینډ، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلینډ، روسیا او امریکا پکې شامل دي. دا د دې مهال خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ لوستلو وړاندې
درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا چې د افغانستان د پخلاینه د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سولې د بهیر د حسو د چټکولو د پاره ورسره یو نوې مجرب تلاکار په ټیم کې یوځای شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې له لارې د امریکا نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د امریکایي قواوو وتل باید په مسؤلانه ډول اجرا شي. په دې هکله نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د زلمی خلیلزاد په ټیم کې د یو بل مجربه او د سولې او د مذاکراتو د متخصص یو ځای کېدل. پونټ تلوار د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په مهمو دندو کار کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا او د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم پاتې شوی دی. زلمی خلیلزاد په خپل ټوټر ویلي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان لپاره غوره انتخاب دی او په دغه هیواد کې د امریکا د ګټو ساتل. خلیلزاد د سیاسي جوړجاړي د خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو ویل چې دا وتل باید مسؤلانه وي.
در حالی که بر توانایی، شجاعت و فداکاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت دفع تهدیدات باورمندیم، خروج بدون قید شرط نیروهای نظامی آمریکا و متحدین آن، ناتو طبق ظرفیت‌های موجود نظامیان افغانستان هنوز هم در حالت نگرانی قرار دارد.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو چین هم اندېښنه ښودلی ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې په بیړه د امریکایي سرتیرو وستل د افغانستان په سولې او د سیمې په ثبات اغیز لري. په دې حال کې د دوهې ولاړې اوږدې خبرې چې دوه ورځې وړاندې په ویناست کې بیا د پیلېدو په حال کې شوې، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوام به وکړي.
آخرین دیدار رسمی میان یک تعداد اعضای هیئت‌های مذاکره کننده هر دو جانب دو روز قبل در شهر دوحه کشور قطر برگزار شد که در این نشست در مورد مسائل جاری و صورت بخشیدن به مذاکرات بین دو طرف صحبت صورت گرفت و همچنان روی آغاز مجدد مذاکرات بین دو طرف هر زودتر بعد از عید سعید فطر تاکید شد. در زمان دیدارهای غیر رسمی بین اعضای هیئت‌های مذاکره کننده هر دو طرف نیز صورت می‌گیرد.
ځینې سیاسي سیلون کې انګیری چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ به د استانبول د کانفرنس په دایره دو منتج شي.
د کانفرنس به ډیر ټاکونکي نقش ونمري، خو همایوي مومیت او قوي مشورتي کانفرنس به وي. د دې کانفرنس اجنډا به هم د دوهې د پر توافقنامه را فرخي یا محوریت کې به د دوهې توافقنامه وي. دا څرګر چې د سو مپاره د نړیوالو په ذهن کې مثبت تغییر مستشوي دی او دی غواړي چې د سپتمبر د میاشتې راتلو نه مخکې د افغانستان په اړه باندې مثبت او سوغیز نقش ترسره شي.
د استانبول د سولې کانفرنس دوه واري ځنډېدلی. تیر ځل وویل شول چې له اختر وروسته به دایر شي، خو لا یې هم د دایرېدو رسمي څرک نه لیدل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د هالند د لاهې په ښار کې د جرایمو د نړیوالې سارنوالې محکمې سره په افغانستان کې د جنایي جرمونو د ګډې پلټنې په مسلې باندې موافقې ته رسیدلې ده، مګر د ګډو پلټنو لپاره په کړنلارې باندې لا تر اوسه موافقه نه ده شوې. د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې د 2003 کال رئیس د جرمونو په پلټنه کې په افغانستان کې د میشتو بارنیو قواوو د جرمونو پلټنه هم شامل ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله مونږ ته نور تفصيل را لګل دي.
بهرنی چارو وزیر محمد علي پټمر، صدر وزیر فضل احمد مانوي او د لوی سرنوالۍ د کورنۍ او بهرنی امنیت په وړاندې د مبارزې د څنګه رئیس شمس الله احمدزي د سې شمې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس کې د هالند په لاهه ښار کې د جرمونو د نړیوالې سرنوالۍ د محکمې د چارواکو سره د خپل کتنو او مطرح شوو موضوعات په باب خبريالانو ته معلومات ورکړه. وی ویل چې دغه محکمې افغانستان کې په ګډه د ترسره شوو مونو د پلاتنی په برخه کې د افغان حکومت د برسي هر کله کړی دی.
برخورد محکمه نهایت مثبت وو.
د محکمه چلند ډیر زیات مثبت وو. تر اوسه دغه پروګرام پر جزئیات او موافقت نه یو رسیدلی. خود دې هدف پر سر مو موافقه کړي چې د افغانستان دولت او نړیواله محکمه به سره یو ځای کار وکړي.
خاغلیت مرویل چې جرمونو د نړیواله سنواري محکمه سره د همکارۍ لامل به د دې وروسته د افغانستان بهر هم هغه کسان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې لاس لري مسؤل پاتې نشي.
هغه اقدامات چې مشکو هدف یې دا نه دی چې خدای مکړه د سولې مخه ونیسو، هدف یې دا دی چې د سولې لپاره زمينه برابر، هدف یې دا دی چې د سولې څخه خلک سوء استفاده ونه کړي. موږ د سولې ژغ پورته کړی دی، اما دا مجاوز نه دی و خلکو ته چې جنایت ته ادامه ورکړي. هر څوک چې جنایت کوي، جرم کوي، هم د افغانستان کې محکمه کیږي او هم د خارج کې پټنځای ونه لري او د قانون منګولې به ورورسیږي.
د بهرنی چارو وزیر محمد علي پټمر په مشرۍ یو پلاوی چې د جمعې په ورځ په لاهه کې د جرمونو د نړیوالې سرنوالۍ محکمې د سرنوالانو سره کتلي، نن په پارک کې جمهور رئیس اشرف غني ته د خپل سفر راپور وړاندې کړی. ښاغلی پټمر خبر اعلان کوي چې جمهور رئیس غني ورته ویلي چې د جرمونو د نړیوالې سرنوالۍ محکمې سره همکاري ته دي دوام ورکړي. خو زیاته کړي چې افغانستان باید خپل استقلالیت هم وساتي. دا پلاوی تیرونه د جرمونو د نړیوالې سرنوالۍ محکمې سره د همکارۍ په سر د خبرو لپاره د هالند د لاهې ښار ته تللی و. د بهرنی چارو وزیر اتمر ویل چې افغان حکومت ټینګار دا و چې یوازې د 2003 میلادي کال رئیس په افغانستان کې د شوو جرمونو پلټنه باید ونشي، بلکې د ښاغلي اکبر په وینا اوس مهال چې کوم جرمونه ترسره کیږي او یا هم په راتلونکي کې به ترسره شي هم تر پلټنې لاندې راوستل شي. اتمر ویل چې دغې محکمې ته د افغان حکومت وړاندیز دا و چې د پلټنو پیل دې د کابل په دشتي بلچي کې د نجونو په یو ښوونځي باندې د تیرې اونۍ د برید او هم د لوګر او په نورو ولایتونو کې له تازه جنایي جرمونو د پلټنې څخه پیل شي. د بهرنی چارو وزیر ویل چې په دې پلټنو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د سرتیرو له خوا د شوو جنایتونو پلټنه هم شامله ده.
موږ دوه سندې مذاکرې دي، یو مو د امریکې سره او یو مو د ناټو سره. په دې دواړو سندو کې بي سي او سوفا چې ورته وایي، تاسو ملاحظه وکړئ په دواړو کې دغه تعهدات شته چې د دوی عسکر که جرم وکړي د افغانستان دولت به دا حق ولري چې تحقیقات پیل کړي، دوی به د هغه عسکر تحقیقات او محکمه به په خپل هیواد کې کوي. او تر اوسه پرې داسې نمونې موږ لرو چې دا څه ویدي. مثلا یوه مشهوره نمونه یې همغه ده چې یو د امریکي عسکر په قندهار کې د شپې ووتې او معصوم خلک یې ووژل. هغه یو ښه نمونه ده. یوه بله نمونه چې همدا اوس د کارلاندې ده، د استرالیا د عسکرو په اروزګان کې ده.
د عدلي وزیر فضل احمد مانوي خبر اعلان کوي چې افغان حکومت دغه محکمې سره یو ټول نهات یې جنۍ د سی په حالت کې د خپل سفارت له لارې شریکې کړي. خو هغه ویل چې د جرمونو د نړیوالې سرنوالۍ محکمې له نورو لارو هم ممکن په افغانستان کې د شوو جنۍ جرمونو په اړه د سی ترلاسه کړي وي. د بهرنی چارو له وزیر څخه امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غني د احتمالي سفر په باب چې تیره اونۍ د امریکا د نمایندګانو د مجلس کې ویاسادي خبر ورکړی وو پوښتنه وشوه، هغه ویل چې تر اوسه دغه سفر دپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې شوی. همداشان خاغلیت پر په ترکیه کې د افغانستان د سولې د کانفرنس د جوړېدو نیټه ونه خوده، خو ویل چې افغانستان، پاکستان، ترکیه د دغه کانفرنس د جوړېدو لپاره ګډ کار کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
ترنو اوریدونکو، د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سکهال د صنعت په برخه کې په افغانستان کې قریب 15 میلیارد افغانۍ پانګه چول شوې. ټاکل شوې ده چې د صنعت په ونه کې یو 500 نورې فابریکې هم په دغه هیواد کې پرانستل شي. په عین حال کې د افغانستان د قانون او صنعت اتاق ویلي دي چې د پخوا په نسبت اوس په افغانستان کې د صنعت سکتور د پام وړ پرمختګ کړی دی. په دې حق لنور تفصیل د ممتاز بهیر پر علیګلی راپورټ کې واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د صنعت په ونه کې د یو 500 فابریکو له جملې 13 ورځ په هرات ولایت کې د 12.5 میلیون ډالر په ارزښت درې فابریکې پرانستل شوې دي او ټاکل شوې چې په راتلونکو 100 ورځو کې په کابل، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمېر نورې فابریکې هم پرانستل شي. ښاغلی غوریانی په دغه یو 500 فابریکو باندې د پانګونې د کچې په اړه سونول خو زیات کړ چې حکومت د صنایعو له سکتور څخه ملاتړ تجمن ده او په ټول افغانستان کې په 12 صنعتي پارکونو کې پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د غوریانی په وینا ټاکل شوې چې په یو لس نورو صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو ځمکه هم وویشل شي.
ما امسال 4.7 میلیارد افغانی سرمایه
موږ سکل په افغانستان کې 4.1 میلیارد افغانی پانګونه درلوده چې دا یو ډیر لوړ شمیره ده. دا سمره چې موږ د پانګوال مخ نشونی ولې ځینې خلک بهر ته د پانګې د وټلو خبره کوي خو یو پانګوال د خپل پیسو واک لري چې څومره په افغانستان کې پانګونه وکړي او څومره په بهر کې. هغوی فرصتونو ته ګوري، خپل ټوله پانګه په یو ځای کې نه پرېږدي ځکه که کوم ستونزه پیدا کیږي زیانمن نشي.
ځای نه میمونه که اگر خدای نخواسته مشکل پیدا شه به ورشکستی بره.
د افغانستان د قانون او صنایعو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده وویل چې د صنعت سکتور د کارموندنې په برخه کې مهم رول لري او تر اوسه یوازې د ماشینرۍ د کارولو په برخه کې 300 زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي کمینزاده په وینا په تیرو سو باندې اتو کلنو کې د افغانستان په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د جوړولو کچه 85% زیاته شوې ده.
د سال 2012 او 13
په 2012 او 2013 کلنو کې موږ د 2073 فابریکې درلودې. اوس په ټول هیواد کې په پلاني او غیر پلاني سیمو کې 15000 فابریکې لرو. د افغانستان د قانون او صنایعو د اتاق رئیس زیاته کړه چې لا هم صنعتي پارکونه له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره په ځانګړې توګه د برېښنا له کموالي سره مخ دي او د حل لپاره یې له حکومت سره په ګډه کار دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه هیواد په 8 تولیدي محصولاتو کې په ځان بسیا شوی دی او په 12 نورو محصولاتو کې 50% په ځان بسیا کېدو ته رسیدلی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په دې اړه وویل
این محصولات شامل مواد خوراک
په دغو محصولاتو کې خوراکي مواد، کیبلونه، فلوتلین، صابون، پلاس اوبدل شوی غالی، موټر سایکل، غیر الکولي څښاک او نور شامل دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر له ټولو دولتي ادارو څخه وغوښتل چې د افغانستان د صنعت څخه د ملاتړ لپاره له کورنیو محصولاتو څخه استفاده وکړي. لدې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ټولو حکومتي ادارو ته له کورنیو محصولاتو څخه د استفادې سپارښتنه کړې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ نکته د دوشنبه تر ورځې پورې دوام درلوده. فلسطینی چارواکو په نړیوالو د منځګړتوب غږ کړی او اسرائیلی چارواکو خبر ورکړی دی چې د غزې په تړانګه کې د حماس د ډلې د یو مهم مشر په ګډون د 9 قومندانانو په کورونو بمباري کړې دي. نور تفصیل زموږ په راپور کې واورئ.
اسرائیلی جنگی الوتکو دو شنبه د غزه په ترانګ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمته او د حماس ډلې د نهو قماندانانو کورونه ویجاړ کړی دي. په دې هوایي برید کې لګ تر لګ څلوي کسان وژل شوی خو د اسرائیل پاوز نه دی ویل چې فلسطینونه وژل شوی او کې د حماس ډلې د مشر یحیی سینوار په شمول مشران هم شامل دي کنه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلی وو تر هغه به د فلسطینی وسلوالو په ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې اړتیا وي.
امغه خلانو
د ترګر سازمان په وړاندې په زموږ جګړه په بشپړ قوت سره دوام وکړي. حماس په خپل يرغلګرو بریدونو درنه بیا ورکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو 13 ورځې او 1500 اهداف نشته لیدي.
د فلسطینی ادارې صدر اعظم په نړیوال ټولنې د منځګړتوب غږ کړای او ویلي چې اسرائیل داسې جنایت تر سره کوي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید حساب کتاب ورسره وشي.
ان عائلات کامله
د اسرائیل د ظالمانه او د خو په ډکو بریدونو لامل پر وی کورنۍ باندې کور ورنلیدلې او د ماشومان په شمول ټول پکې مړ شوې دي. د ماشومان د غنځورونه چې په وینو سره دي د یو ستر جنایت نه کده چې باید نړیوال قانون لمخې ورته جزا ورکړل شي.
په غزه کې د اسرائیل په بمبارو کې د وژل شویو فلسطینیانو ټول شمیر 190 تل ور شوی چې 50 ماشومان او 15 د ښځې دي. خو ژغورونکي په ویجاړ ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. همداراز د غزې څخه د حماس لخوا په اسرائیل باندې د 3000 توغندیو د ویشتلو لامل د 15 ماشومان په شمول 10 یهودان وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لننانو سرګندونو داسې بریښي چې امریکا د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنز په سم دستي اوربند ټینګار نه کوي. ښاغلی بلینکن چې اروپا ته په سفر تللی د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې امریکا په غزه کې د روان تشدد لامل چې په کې څه د پاسه 200 تنه وژل شوی او اکثره یې فلسطینیان دي اندېښنه لري. او زیاته کړې ده چې په غزه کې پر حماس بمبار د اسرائیل حق دی.
اسرائیل ځان د دفاع حق لري. دوه ترګرو ډلو چې پر ملکی خلکو توغندي وروي او د یو داسې هواد چې د خپل خلکو څخه دفاع کوي ترمنځ هیڅ مشابهت نشته. نو موږ په غزه کې په حماس او نورو ډلو باندې غکو چې راکټي بردونه د ژر تر ژره ودروي. ما دا هم ویل چې زه باور لرم چې اسرائیل د یو دیموکراتیک هواد په توګه یو اضافي دنده لري چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه پورې هڅه وکړي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسی مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې په پام کې ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو وزیران سه شنبه د اسرائیل او فلسطینیانو د مخ په زیاتیدونکو تشدد په اړه ویډیوي کانفرنس وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زانو شواشنان موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. دختر ورځې د نړۍ د مسلمانانو د پاره د خوشحالي ورځې وي، خو سکهال دختر پورزو کې نه یوازې د کورونا د وبال عمل استونزې موجوده وي، بلکې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د مخبزیتی دون کې تشدد اغیزې هم وربندې وي. په امریکا کې اسلامي ټولنو په دې مناسبت مظاهره وکړي او د اختر د منځنې غونډو کې چې په انلاین ډول ترسره کیږي مخاطیا وکړه.
سکهال د روژې د اختر شاوخوا ورځو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هم تشدد مخ په زیاتې دوده. له همدې امله امریکایي مسلمانانو د سپینې ماڼۍ د اختر د منځلو له مجازي غونډې سره مقاطعه وکړه.
The Council on American Islam
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د امریکا د نورو ملي اسلامي ټولنو سره یو ځای شو چې د سپینې ماڼۍ د اختر د منځلو مجازي غونډې سره مخاطبه وکړي. دا ځکه چې د بایدن ادارې ځواب د اسرائیلي حکومت د اقداماتو په وړاندې په غزه او ختیځ بیت المقدس کې مایوسون کوي.
دا د بل کلینټن په وخت کې شروع شوی و چې د امریکا جمهور رئیسان په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتي ډوډۍ برابروي. خو سکال ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن دا مراسم په مجازي توګه ولمانځل.
موږ د دې ورځې روحیه د امریکا په ملیونونو امریکایي مسلمانانو کې وینو. هغه زموږ هیواد هر ورځ غختل کوي. په دې کې هغه ضرور کارګران هم شامل دي چې په اوله کرښه کې خدمت کوي.
ولسمشر بایدن دا ومنله چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې فشار د نړۍ د مسلمانانو پر اذهانو زیات شوی دی.
زما اداره به دې ته ادامه ورکړي چې فلسطینیان او اسرائیل او د سیمې نور شریکان ټول په ګډه د دوامدار امن لپاره کار وکړي.
د شنبې په ورځ د امریکا په سترو ښارونو لکه نیویارک، باستن او واشنگتن کې مظاهرې وشولې چې په کار د بایدن اداره د بشر له حقوقونو د هغو سرغړونو چاره وکړي چې د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو په وړاندې کوي. خو اسرائیل تل د ځان د دفاع مسله راپورته کوي او وایي حماس دې ته ځان مخکې له مخکې چمتو کړی و.
This is not the first time that
دالم لیزل نری چې حماس د اسرائیل ملکیان په دې توپیری سره په توغندې وویشتل او د فلسطین د ملکیانو تر شا پټیږي.
د تیریونی په اخر کې ولسمشر بایدن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د فلسطین د ادارې لمشر محمود عباس سره وکتل. د بایدن ادارې یو استازي هم سیمه ته لیږلی دی.
هغه سملاسي اقدامات چې په کار دي امریکای وکړي هغه دادی چې د دې شخړې په کموالي کې نقش لري او دا خبره یقیني کړي چې دا روان تشدد بې قابو نشي.
لدې روان تشدد نه مخکې ولسمشر بایدن داسې هڅې نه وکړي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیرته شروع کړي. خو اوس د امریکایي مسلمانانو او د دیموکرات ګوند د مترقی څانګې د استازو له خوانه له فشار سره مخامخ دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د پکتیا په زیرو سیمو کې خلکو د کوکنارو او بانګو د کښت د کاروانګرو نه غوښتي دي چې له دې کاروبار نه لاس واخلي. په پکتیا کې کوکنار نه کرل کیږي، مګر په یو شمیر ولسوالیو کې د پخوا راهیسې د بانګو کرل رواج لري. په دې حقله د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت شافیه سردار لولي.
په داسې حال کې چې د پکتیا په ځینو سیمو کې قومي خلکو د چرسو په کښت بندیز لګولی، د دې ولایت اوسیدونکي د دغه هیواد د نورو سیمو له خلکو څخه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې غوښتنه کوي. خلک وایي چې د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق، خرڅلاو او استعمال سربیره پر دې چې د اقتصادي مشکلاتو سبب ګرځي د جرمونو د ګراف په لوړېدو کې هم مرسته کوي. د پکتیا اوسیدونکي عبد الله حدوای
کچي د مواد مخدر نه وي، مفکوره سالم او انسان سالم، عقل سالم وي، ام د نيز ذکر کوي شي، ام اسیز ذکر کوي شي. نو دا د هر فرد افغانستان د منطقې د هر د هر فرد د مسولیت ده چې خپل اولادونه کنټرول کړي او د مخدره مواد او ام د سکولو ام د کارالو ام د هر څه نه د تجارت باید ممنوع کړي.
دینی عالمان وایي چې د نشه یي توکو کارل او هر ډول کاروبارو او استعمال اولیه د اسلام له نظر حرام دي. دوی له خلکو غواړي چې د دې موادو پر ضد پراخه ولسی مبارزه وکړي. دینی عالم مرجان وایي
دغه مخبل د منبر دی لري نه دغه مسایل بیان کړي دي چې نشي توګنه باید مونږ تاسو بچي وژغورو او اینده نسل دې مونږ تاسو خرابيږي او د اینده نسل لپاره دې مونږ زیات نقصان دی بل د بشر خلاف هم دي.
د پکتیا په جنوسمه کې چې چارس پکې کرل کېدل، قومي مشرانو د دې مخدره بوټي د نکرلو پریکړه کړې ده. خو یو شمیر خلک نیوکه لري چې ګوندي ځینې پریکړې په سماتوګه نه عملي کېږي. د پکتیا اوسیدونکي زمین خان قاسمی وایي
چارس دلته یو میراثي پروګرام جوړ شوی دی. د دې مسولیت تر ډیره د مشرانو خاطه کې، ځکه مشران چې دي خبره وکي عملي کوي نه ځوانان څوک.
په پکتیا کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په ځینو سیمو کې د بانکو کرکیله له پخوا راهیسې دود ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لسپارو.